سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه تموز فرید سیال هر کړی کوم. په پیل کې لند خبرونه. د کندهار په معروف لسوالۍ کې نن سهار د سختو روغتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلي او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف لسوالۍ د طالبانو امنیه قمندان ملا طاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او ملي تلفات د معروف لسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکي خلکو لسګونه کورونه او د معروف لسوالۍ د امنیې قمندانۍ او محبس ودانۍ هم تخریب کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نږدې یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې 122 تنه مړه او 250 تنه ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې یاده کړي ده چې خلکو ته غوښتي ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسېدلي خو هغه ډول چې اړینه ده کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په شلمزو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورن کرخه د بادینی لار د عجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست مولوي رحمت الله حماد وایي دغه لار په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې خو هغه کسان چې عجن ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري.
که څه هم له ما سره د دروازې د بندېدو دقیق وخت په اړه باندې معلومات نشته. زه فکر کوم له کومو وخت چې اسلامي امارت واکمن شو دغه دروازې تر هغه مخکې خلاص شولې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته بندې شولې.
د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمان غوښتي چې د هغه قانون د تصویب کارونه دي چټک کړي چې شکنجه جرم ګڼي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي اسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورن کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړي خو د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقيف پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وژلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسامبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړي چې د پاکستان مشرانو جرګې دي ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا اندېښنه لري چې افغانستان خوندي نه دی خو طالب چارواکي بیا ډاډ ورکوي.
دغه تصور غلط ده. افغانستان له خاورو نه فاطمه جازان سره چې په وړاندې استفاده وکړي
خو په دې اړه بیا کارپوهان بیل نظر لري.
اوس خدا بیخی واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی هغه د امریکایانو وتل.
د غزنی د اوسیدونکو شکایتونه د انټرنیټ له ټیټ کیفیته.
په هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
او د خبرونې په دویمه برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوه پخوانی امریکایی جنرالان وای له افغانستان د امریکایی ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. د امریکا د مرکزی قمندانې مخکینی مشران جنرال فرانک مکنزی او جنرال جوز وایټل وای وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشرانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پریکړه وکړه، د افغانستان د سقوط تر څنګ د امریکا پر ضد ګواښونه هم زیات کړي دي. خو طالبان وایي دا تصور غلط دی او دوی به هیڅ چاته له دغه هیواده د بل پر ضد د ګواښونو د پیښولو اجازه نه ورکوي. جزئیات د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
له 2019 څخه تر 2022 کال پورې د امریکا د مرکزی قمندانۍ سینټکام مشر جنرال فرانک مکنزی امریکا غاک ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او جو بایډن د پریکړه د افغانستان د سقوط لامل سوه.
په حقیقت کې زه په دې باور نیم چې له افغانستانه په وتو سره د موږ لا خوندي یو، او د دې باور اظهارول هم ډېر له وخته مخکې دی. ما دا تمه نه درلوده چې دا ټول د پیوش په پیشي، خو زه په دې باور هم نه یم چې موږ دې اوس ډېر خوندي اوسو، ځکه موږ له یو کړي کار سره مخ یو.
جنرال مکنزی وایي چې د امریکا د ولسمشرانو ته د خپل ماموریت پر مهال په افغانستان کې د 2015 امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مشوره ورکړی وه ترڅو د افغانستان له سقوط مخنیوي وسی. بلخوا د سینټکام د 2014 څخه تر 2019 کال مشر جنرال جوزف واټل هم په دې مرکه کې اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنېدو او له دغه هېواده د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته امریکا او افغانستان دواړه بې ثباته سوي دي.
زه له دې ارزونې سره موافق یم. زما په نظر موږ اوس ډېر خوندي یو. موږ د هغو ترهګرو ډلو په اړه چې هلته به تر شا پېښي په ډېر څه نه پوهېږو. په حقیقت کې زه دوه اونۍ وړاندې پر زواهري له برید خوښ یم. دغه بریدو خو ده چې لا هم موږ ځینې وړتیاوې لرو، دا یو ښه کار و. خو زما په نظر ټول باید دا حقیقت ووایو چې موږ له وتو وروسته دا لومړی ګام و. تاسو پوهېږئ چې هلته افغانستان کې ځینې کارونه شته چې موږ یې ترسره کړو. زه فکر نه کوم چې موږ د ډېر په باثباته او خوندي حالت کې اوسو. زما په نظر افغانستان لا ډېر بې ثباته دی. نو د افغانستان د بې ثباتۍ په پایله کې دا سیمه ډېره بې ثباته ده او دا موږ ته هم ستونزې زیږولی شي.
دغه امریکایي متقاعد جنرالان وایي امریکا اوس په افغانستان کې هغه ډول استخباراتي څارنې او معلوماتو ته لاسرسی نه لري چې څنګه چې په خبره مخکې درلودل. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په وار وار له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې او د تیر کال د اګست په 13 نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځې وویل هغه به د تل لپاره جګړه ونه غځوي او نه به له افغانستان څخه د تل لپاره وتل وغځوي. خو طالبان د دغه امریکایي جنرالانو دا څرګندونې غلط تصور بولي. د طالبانو د حکومت ذبیح الله مجاهد د امریکایي جنرالانو د ادا او څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه تصور غلط ده. افغانستان له خاورې هیڅ فتم اجازه نه سي چاپ وړاندې استفاده وکړي. اسلامي مرده ته جدي متوجه ده او د سیوی من دي په تیر یو کال کې سمو په افغانستان باندې کنټرول لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې کله چې امریکا د روان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په نخښه او وی وزه له هغه وروسته د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د پینټاګون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو او د بیلابیلو نورو نړیوالو سازمانونو مشرانو او استازو پر طالبانو نیوکې وکړې او اندېښنې وښودې چې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر وزل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی لا هم له دغې ډلې سره پراخې اړیکې لري. هغه ډله چې د سیمې او نړۍ په ځانګړي ډول د امریکا لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واوریدل چې دوه پخوانی امریکایي جنرالان وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد خوندي نه دی. خو طالبانو بیا دغه تصور غلط ګڼلی دی. په دې اړه مو د پوهنتون استاد اسحاق قطمر سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتې چې د دې امریکایي جنرالانو دا څرګندونې دوی څنګه ارزوي.
زما باور داسې دی چې امریکایانو په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوره پوهېدل، ځکه چې دوی کله چې دغه توافقات د طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک دا یوازې یو توافق نه و چې هغه د قدرت سپارل طالبانو ته یا د امریکایي او د ناټو ځواکونو وتل د افغانستان نه و، بلکې امریکایانو باید په دې باندې فکر کړی وای چې هغه فرصت دوی سره و چې دوی شي کولی داسې یو باثباته همشموله نظام په افغانستان کې راولي، کوم چې په هغه مذاکراتو کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ځای شوي وو، خو متاسفانه هغه کار نه شو. امریکایان حتی تر دې حده پورې چې موږ افغانستان ته د نظام د جوړولو دپاره نه وو راغلي، زموږ هدف یوازې د افغانستان ځینې د توریزم تهدید محوه کولو او دغه نتیجې ته یا دغه هدف ته موږ ورسېدو، زیاتې زموږ حضور په افغانستان کې ضرور نه وی. او تیره میاشت چې تاسو ولیدل پخپله دننه په کابل کې د زواهری پیدا کېدل او د هغه وژل، او دې سره چوخ د نورو ترهګرو ډلو حضور په افغانستان کې، دا نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته اوس یو سلسله ننګونې دي. او خپل افغانانو ته هم کله چې طالبانو دغه تعهد کړی و چې دوی به اقلیتونو ته احترام کوي، د جنکیانو مکتب به پرانستې ساتي، ښځو ته به د دوی حق ورکړي، دغه ټول خبرې دوی د هغه ټولو نه پشا شوي دي. نو زه فکر کوم چې امریکایان په دې باندې پوهېدل او اوس هم پوهېږي چې اصلي موضوع په افغانستان کې څه شی دی.
اتمر صاحب، تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې د زواهری وژنه په کابل کې دا هغه څه دي چې کېدای شي یو ډول د دوهې تړون نقص شوی وي. تاسو څه فکر کوئ، طالبان په رښتیا په دې توانېدلی دي چې دغه د دوهې تړون چې په دوحه کې دوی لاسلیک کړی و هغه په سمه توګه باندې عملي کړی وي، او یا د زواهری وژنه په کابل کې دا د دې په معنا ده چې دغه تړون د دوی عملي شوی؟
اوس خدا بخی واضح خبره ده چې تړون نه دی عمل شوی، ځکه تړون خو پنځه موارد درلودل. یوازې یو موارد عمل شوی، هغه د امریکایانو وتل او د طالبانو تعهد چې امریکایي عسکر به نه وژني، دوی خپل دغه تعهد په ځای کړی او امریکایان هم خپل تعهد په ځای کړی چې دوی وتل. هغه بین الافغاني خبرې او د بشر ابتدایی حقوق او د ترقی مسئله، دا هغه مسئله دي چې طالبان تراوسه دا نه دي عمل کړي. یعنې کله چې زواهری په کابل کې ووژل شو، دا خو دې معنا لري چې طالبانو دغه توافق نقض کړی. نو زه فکر نه کوم که طالبان اوس ځان دې ته ژمنه وبولي چې دوی به د دوی توافق ته وفاداره پاتې شي.
د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وو چې د دوو امریکایي جنرالانو د څرګندونو په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادیو وضعیت په شدت خراب شوی دی. د دې کمیسیون له قوله طالبان هغه ډول واکمني کوي کوم ډول چې وړاندې تجربه کړې ده. د دې کمیسیون په راپور کې د مذهبي او قومي لږکیو امنیت هم اشاره شوی او زیاتوي د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي مذهبي او قومي لږکي خوندي وساتي، خو طالبان بیا وایي د دوی په راتګ سره مذهبي ازادۍ پیاوړې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون په یو راپور کې لیکلي، په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ وضعیت د تیر په پرتله ډېر خراب شوی دی. دا راپور چې پرون خپور شو پکې راغلی، له مذهبه د طالبانو سخت دریځي تفسیر د هغو افغانانو چې له اسلامه متفاوت تعریف لري او هغوی چې مسلمانان هم نه دي مذهبي ازادي نقص کړې ده. په راپور کې د بیلګې په توګه د لږکیو، ښځو او آن د همجنس بازانو ازادیو ته اشاره شوې ده چې طالبانو نقص کړي دي، خو طالبان بیا دا راپور د دوی ضد پروپاګند بولي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل، د دوی له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې مذهبي ازادي پیاوړې شوې ده.
مګر د دوی تصور کوي یا په راپورونو کې راخلي هسې نه دي. لږکۍ او اقلیتونه چې کوم متفادات او مذهبي مراسم لري، هغه ټول آزاد دي، کولی شي موږ امنیت ټینګ کړی او سیمه ورته په امن کې کړې ده.
خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې راغلي، په افغانستان کې د میشتو ټولو قومونو او مذهبي ټولنو د خوندیتوب لپاره د پرله پسې ژمنو سره سره طالبان نه دي توانېدلي دوی د داعش له بریدونو خوندي وساتي. راپور زیاتوي داسې مال چې په افغانستان کې مذهبي لږکي د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، خو یو شمېر نورې د غچ اخیستنې له ویرې د خپلې عقیدې د پټولو په هڅه کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي، په مذهبي او قومي لږکیو د داعش بریدونه د کرکې د پیدا کېدو په موخه دي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون په راپور کې د افغانستان سکانو او يهوديانو ته هم اشاره شوې چې نور د نابودۍ په حال کې دي. راپور لیکي په افغانستان کې یوازینی پاتې شوی يهودي سیمنتوف د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو له ویرې له هېواده ووت. همدا ډول د طالبانو واکمني د اهلي هنودو او سکانو د شمیر د کمېدو لامل شوې. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادي کمیسیون راپور کې راغلي که څه هم واک ته د رسېدو په لومړیو ورځو کې طالبان د کابل کارتې پروان ته ورغلل او له اهلي هنودو او سکانو یې وغوښتل چې له افغانستان ونه وځي، خو د 2020 کال په اکتوبر کې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښایي د دوی ګورتواره ویجاړه او چور شوې ده. د 1400 لومړي کال د غبرګولي پاتې ویشتمه د کابل په کارتې پروان کې د اهلي هنودو په عبادت ځای یا ګورتواره د وسلوالو له برید وروسته ډېر شمېر سکان او اهلي هنود له افغانستانه ووتل او اوس یې محدود کسان په دې هېواد کې پاتې دي. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په ناقص تورن دی او دا کړنې یې د سختو غبرګونونو سره هم مخ دي.
په یو شمېر تازه ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو په پنجشیر ولایت کې ملکی وګړي د وسلو د لرلو په تور نیولې دي. په دې ویډیوګانو کې طالب وسلوال نیول شوي کسانو ته سپکې سپورې وایي او ملنډې پرې وهي. دې ویډیوګانې پراخ بحثونه راپارولي او په ټولنیزو رسنیو کې تبصره کوونکي طالب وسلوال له دې عمله چې نړیوال بشردوستانه قوانین نقض کړي غندلې دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هغه کسان چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت لري د بندیانو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې طالب وسلوالو یو شمېر ملکي وګړي نیولي، لاسونه یې پرې تړلي او غواړي یو بل ځای ته یې انتقال کړي. ښکاري چې ویډیو خپله یو طالب وسلوال جوړه کړې او سیمه یې پنجشیر ښایي، چېرته چې د طالبانو د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنګرونه ګرم دي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې دا کسان د وسلو د لرلو په تور نیول شوي، خو تر ټولو مهم بحث له دوی سره شوی چلند دی. په ټولنیزو رسنیو کې راپور تشمی بحثونه داري چې طالبانو له نیول شویو کسانو سره د ټولو بشري او نړیوالو قوانینو ضد چلند کړی. له طالبانو مو د دې نیونو د لامل او له نیول شویو کسانو سره د شوي چلند په اړه وپوښتل. د دوی د کورنیو چارو وزارت ویانا د نافې ټکور ازادي راډیو ته وویل،
هر هغه څوک چې غیر قانوني وسلې ساتي هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي. خو موږ ټولو امنیتي ځواکونو ته ویلي دي چې له هیچا سره ناوړه چلند ونه کوي. موږ د بندیانو لپاره د بررسۍ کمیسیون لرو، د هغوی شکایات او ستونزې اوري او رسیدګي ورته کوي. که څوک کوم شکایت لري یا ستونزه لري کولای شي چې دوی خپله ستونزه له نوموړي کمیسیون سره شریکه کړي.
طالبانو له دې وړاندې هم په ځلونو ژمنه کړې چې له خلکو سره بد چلند کوونکي خپل وسلوال بنیسي، خو داسې مال چې په دې ویډیو کې د بد چلند کې سر وخانه ده، طالبان له خلکو غواړي چې له دوی سره د شوي چلند په اړه شکایت وکړي. په پنجشیر کې د دې نیول شویو کسانو د کورنۍ له غړو سره مو د اړیکو نیولو کوښښ وکړ خو بریالي نه شو، مګر د سیمې څو تنو اوسیدونکو تایید کړه چې له دوی یو تن یې ښوونکی دی. همدا ډول د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو د دوی د ځواکونو لخوا له پرله پسې ماتې خوړو وروسته د پنجشیر په دره ولسوالۍ کې لزګو ملکیان نیولي. ښاغلي احمدي زیاته کړې، طالبانو همدا ډول په ملایمه سیمه کې اته او په جاوه سیمه کې 15 کورنۍ په زور له خپلو کورونو ویستي، خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مګر له حقوقي او بشري پلوه له اسیرانو یا هم په بل هر تور نیول شویو کسانو سره غیر انساني چلند جواز لري؟ حقوق پوه وحید فرضی همدا پوښتنه ځوابوي.
هر نوع برخورد د جنگي اسیرانو او د دولتي ځواکونو لخوا په هر تور نیول شویو ملکیانو سره هر ډول غیر انساني او له اخلاقي اصولو ورهاخوا چلند له قانوني، شرعي، انساني او اخلاقي پلوه هیڅ جواز نه لري.
انساني هم جواز نه لري او از لحاظ بشري هم جواز نه لري.
دا لومړی ویډیو نه ده چې له خلکو سره د طالب وسلوالو ناوړه چلند ښایي، بلکې له دې وړاندې هم ورته ویډیوګانې خپرې شوې چې طالبانو رد کړي دي. دا یو بل ویډیو ده چې ځای او د سب دقیقه نیټه یې معلومه نه ده. په دې ویډیو کې بیا یو تن چې د وهلو نښې یې په بدن ښکاري ادا کوي چې د کمانډو سرتیری دی او طالبانو له دې عمله وهلی چې ګنې د امریکا او ناټو غلامي یې کړې ده. دا ویډیو هم طالبانو نه رد او نه تایید کړه. له دې وړاندې د بشري حقونو د څار او تر خواهې د بخښنې نړیوال سازمان په خپلو جلا جلا راپورونو کې ویلي، طالبانو د مخکني حکومت یو شمېر چارواکي او امنیتي سرتیري تری تم کړي او یا یې هم وژلي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم اوکراین ته ورشو. نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستو کلیزه ده. بلور ته نن پر اوکراین د روسیې د یرغل شپږ میاشتې پوره شوې. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې ښایي روسیا نن پر اوکراین پراخ بریدونه وکړي. د اوکراین ولسمشر هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې.
اوکراین نن د ماسکو تر واک لاندې شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ یو دیرشمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له شپږو میاشتو راهیسې د روسیې غیر موجه مداخله په دغه هیواد کې روانه ده. د دې مداخلې له امله د جګړو په ترڅ کې په لسګونو زره کسان وژل شوي، په میلیونونو بې کوره شوي او سخت مالي زیانونه اوښتي دي. اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د عوامو پر لویو غونډو له دې ویرې بندیز لګولی دی چې روسیه له موقع ګټه وانخلي او پر ملکیانو او حکومتي تاسیساتو برید ونه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي تېره شپه په یوه ویډیویي بیان کې پر خلکو شغ وکړ چې محتاط واوسي، او دا یې هم څرګنده کړه چې نن د روسیې د برید شپږ میاشتې پوره شوې. نو دا مهمه ورځ ده، هم زموږ لپاره هم زموږ د دښمن لپاره. نو د دښمن وحشیانه بریدونه ممکن دي. د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د پوځي مارش په ځای به په کیف کې د ټانکونو په شمول یو شمېر نیول شوي روسي وسایط نندارې ته وړاندې شي. په دې ترڅ کې یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن اداره شایي نن د اوکراین د خپلواکۍ د کلیزې په ورځ له کیف سره د شاوخوا درې میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې اعلان وکړي. دا به په تېرو شپږو میاشتو کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی تر ټولو لویه پوځي مرسته وي چې له اوکراین سره یو ځای کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره امریکایي آزاد خبریال او د نوموړي افغان همکار خوشی کړي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی او د افغان خبریالانو ملي ټولنې له طالبانو غوښتي چې آزاد امریکایي خبریال او فلم جوړونکی او له هغه سره نیول شوی افغان همکار فیض الله فیض له بنده آزاد کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون لخوا په یو بیان کې چې نن چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د رواني اګوست میاشتې په 22مه دوی او د افغان خبریالانو ملي ټولنې د دغه پیښې په اړه له طالبانو سره اړیکه نیولې او د نیول شوي خبریالانو د ځای ځایګي په اړه یې معلومات غوښتي، خو هیڅ ډول جزئیات نه دي ورکړل شوي. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې د دغو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي لپاره کار کوي نیول غندلی او له طالبانو غوښتنه کوي چې باید دوی ژر تر ژره خوشي کړي. د ایف جی په اعلامیه کې دغه شان راغلی دي، په افغانستان کې په خپل سری ډول د خبریالانو د توقیف پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او دا د بیان د ازادۍ په اړه د طالبانو په نه پاملرنې دلالت کوي. ای اف جی له طالبانو غوښتي چې ایور شیرر او فیض الله فیض هر څه ژر آزاد کړي او ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي کولی شي له لاسوهنې، ځورونې او نیونې پرته خپل کار ته دوام ورکولی شي. آزاد خبریال او فلم جوړونکی ایور شیرر او ورسره یو بل افغان پروډیوسر فیض الله فیض د اګوست په 18مه د کابل په شیرپور سیمه کې هغه مهال ونیول چې دواړو ویډیو اخیسته. دوی دواړه هغه سیمه کې نیول شوي چېرته چې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی هم په یوه اعلامیه کې د ایور شیرر او د هغه د افغان همکار نیول غندلی وو او له طالبانو یې د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه.
په غزنی کې ډېر خلک د انټرنیټي شبکو له کمزور حالات او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ سم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
امین الله احمد خپل موبایل پر سکرین د شهادت ګوته تیروي، غواړي څو دانې عکسونه خپل ملګري ته ولیږي، خو د کمزوري انټرنیټ له کبله نسي کولای چې عکسونه یې لاړ سي. دی وایي هر ورځ له کمزوري انټرنیټ سره همدا حال وي. امین الله وایي سخت ډېرې پیسې په انټرنیټ خرڅیږي خو سم کار نه پکیږي.
په افغانستان کې چې د مخابراتو هر شبکه فعالیت کوي، که روشنده، کاریبا او که افغان بیسیم او نورې داسې شبکې چې نرخونه یې د بل ملک په پرتله ډېر لوړ دي، خو نتیجه کې یې ډېر ضعیف انټرنیټ مشتریانو ته وړاندې کوي چې حتی هر شبکه یې روزمره ډېر عاید ترلاسه کوي.
دا یوازې امین الله همت نه دی چې په انټرنیټ له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری کسان وایي دلته تقریبا د ټولو مخابراتي شبکو انټرنیټ کمزوره او خراب دی. دی وایي هر ورځ پر دغه کمزور انټرنیټ پیسې سوځي خو کار یې نه ورڅخه اخیستل کیږي. حسن جلال زای د غزنی ښار اوسیدونکی دی. نوموړی وایي ورځ تر بلې د انټرنیټي شبکو کیفیت خرابیږي.
د انټرنیټ مشکل اول نه ډیر لو خو اوس د څو موده کې بیخي ډیر شوی دی. په هغه سیمه کې چې موږ اوسیږو هغه ځای کې یوازې انټرنیټ نه چې عادي انتن هم صحیح کار نه کوي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. ورځ په ورځ شبکې کیفیت راټیټیږي جګیږي نه او مخابراتي شبکې نرخونه ډیر زیات لوړ دي ولې په کیفیت لحاظ ډیر زیات ټیټ دي.
عبدالمجید جړان بیا د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که څه هم چې مخابراتي شبکو د ښار ساحې سره ویشلې دي خو شبکې ته په رسېدلې برخه سیمه کې یې هم انټرنیټ سم کار نه کوي. موږ یې له اړوندې ادارو څخه د سمېدو غوښتنه کوو. نوموړی وایي باید پیسې کنټرول او کیفیت یې لوړ سي.
د مخابراتي شبکو ستونزه خو راوړاندې ډېره زیاته وه. خو اوس بیخي ډېر څه دی. اوس د غزني په ښار کې که تاسو وګورئ ته باید رسېدلو سیم کارتونه ولرې. هر ساحه کې یو کار کوي بل کار نه کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې مخابراتو له ریاست نه او د اړوندو ارګانونو نه چې په مخابراتي شبکو باندې فشار راوړي. یو خو دا چې بیې ډېرې لوړې دي. بیې باید راټیټې سي او کیفیت لوړ سي. خو موږ عادي تمې خلاف کیفیت ټیټ سوی نرخونه لوړ سوي دي. موږ غوښتنه دا ده چې دې برخې ته اړوندو ارګانونه زیاته توجه وکړي.
د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې پر مخابراتي شبکو فشار راوړي ترڅو هغه د انټرنیټ کیفیت سم کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي هم مني چې دلته انټرنیټ کمزوری دی. دوی د دغه انټرنیټ د کمزورۍ لامل پر شبکو د خلکو ګڼه ګوڼه یادوي. په غزنی کې د مخابراتو ریاست سرپرست مولوي عبدالولي طویب احمد وایي موږ له مخابراتي شبکو څخه څارنه کوو او غوښتنه مو ورڅخه کړې ده چې دغه ستونزه باید هواره کړي.
نو تجهیزات وی مشکلات چې نه لرل مشتریان زیات دي. یوازې سایټو کمبود ده. نو موږ کوشش کوو انشاءالله چې بازار کې سایټونه زیات سي او د خلکو مشکلات حل سي. مشکلات یې دې و چې د دوی مشتریان بیخي زیات دي په بازار کې او سایټونه یې کم دي. نو تر څو پورې چې د دوی سایټونه ډېر سوي نه وي شاید چې دا مشکلات حل نه سي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ تقریبا په ټول افغانستان کې خلک د انټرنیټ له کمزوري حالت او ګرانې بیې څخه کړیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټول نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح فرقی او خوګی په منطقه کې ډېر شدید باران وشو. د خلکو ته ډېر قوانونه ورسېدو. فاصلې کړلې وې. فصلونه یې کړلې و. فصلونه یې تباه او برباد شو. او مونږ د دې نړیوالو نه حکومت نه نا خواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي. ډېر خلکو ته زیان ورسېدو. شدید باران وشو. وسلام.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره د زموږ کښتونه وچسوله پر نورو ولایتو کې خو بارانونه دي. پر موږ باندې خاص خاص وریاځې دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلې. د څښنک په اوبو پسې افګار یو. کاله کې موږ کرلې وې. کاله کې وچې شوې. جواري وچسوله. زموږ د حکومت څخه دا خواهش دي چې دا زموږ غږ واوري. دلته موږ ته مرستې راواستلې. وروره دلته کاټونه یې خلکو ته ورکړي دي. درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یو څه واخلي بل ته ورکړي بل ته ورکړي یو وار یو وار یو وار کړي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزر کړو. او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ ورسوي تر لوړو مقاماتو. بس ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کولا شیرزاد د ننګرهار نه تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې د نجونو مکتبونه بند دي نو په پای کې اوس د کانکور کومه برنامه چې ده کانکور امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د ښوونځي پرانیزي او دا د کانکور برنامه د زر تر پروسه بیا شروع شي چې غواړو برخه اخلو. او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې چې بندیان یو داسې مونږ نه غواړو. مونږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ منلي دي او مني یې. هغه د دې نه پکې ځنډ کړه. دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپلې تمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زر تر زره غوښتنې کوي چې زمونږ مکتبونه دې خلاص شي، زمونږ د خپلو کورونو کې ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، رواني طرفه، روحي طرفه، ذهني طرفه مونږ ډېر یعنی خفګان کې مونږ ډېر زیات خفه کوي. دا حالت چې مونږ په کور کې خپل خویندې یا مونږ په خپله کوم دا حالات ګورو، مونږ ډېر ځوروي. ټول افغان نجونې هم دا حالت لري. نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه، د نړیوالو نه، که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاوله مشرانو باندې راغلي دي، خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې دوای منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د کندهار په معروف لسوالۍ کې نن سهار د سختو ورښتونو له کبله سیلابونو شپږ کسان وژلي او یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات یې له منځه وړي دي. د کندهار د معروف لسوالۍ د طالبانو امنیه قمندان ملا طاهر ادریس وایي د سیلابونو له امله دغه ځاني او مالي تلفات د معروف لسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکي خلکو لسګونه کورونه او د معروف لسوالۍ د امنیه قمندانۍ او محبس ودانۍ هم تخریب کړی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي تیره نږدې یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتو سیلابونو په پایله کې یو سل دوه اتیا تنه مړه او 250 تنه ټپیان دي. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په استول شوي ویډیویي پیغام کې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په لوګر، نورستان، ننګرهار، پروان، غزنی، میدان وردګ، زابل او کندهار ولایتونو کې خلکو ته وښتی ده. د حقانی په خبره ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته مرستې رسېدلې، خو هغه ډول شي اړینه ده فینتی. دا په داسې حال کې ده چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د روانه اونۍ بیا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی دی. په زابل کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په شمال زو ولسوالۍ کې له پاکستان سره پر ډیورنډ کرښه د بادینی لار د اجلو ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. په دې ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي رحمت الله حماد وایي دغه لار په رسمي ډول نه ده پرانیستل شوې، خو هغه کسان چې اجل ناروغان لري پاکستان ته د وختو اجازه لري. د نوموړي په خبره دا کار د سیمې د خلکو په غوښتنه شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له پارلمان غوښتي چې د هغه قانون د تصویب کارونه دي چټک کړي چې شکنجه جرم ګڼي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د جنوبي آسیا په دغه هیواد کې په پراخه کچه شکنجه کیږي. سره له دې چې د پاکستان اساسي قانون د تورن کسانو د اقرار د ترلاسه کولو لپاره د شکنجه کارول منع کړي او پاکستان د شکنجه په وړاندې نړیوال منشور لاسلیک کړي، خو د دغه هیواد پارلمان نه دی تصویب کړی. د توقيف پر مهال د خلکو د شکنجه کولو او وژلو د مخنیوي قانون مسوده د پاکستان ملي اسمبلی یا ولسی جرګې تصویب کړي او د پاکستان د پارلمان د سنا کمیټې ته استول شوې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان غوښتنه کړې چې د پاکستان مشرانو جرګې د ژر تر ژره دغه قانون تصویب کړي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ د لومړی کلیزې په اړه پیغامونه راته پریښي دي. دوی له طالبانو ځینې غوښتنې لري او ځینې سپارښتنې هم ورته لري. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو د عام روغتیا له سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد سره ځانګړې مرکه هم درته لرو چې په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت غږېدلې. خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته روغتیا د زلزلې د دربار څخه غواړم. دا چې د یو امارت یو کال پرسو یا کلیزه ده، کلیزه دې ته مبارک وي. خو په دې یو کال کې نسبي امنیت شوی و، جنگ و ټکان او مهاجرت او دا شیان مې سره کم سی وه. ولې یو مشکل چې ډېر په وطن کې د هغه اقتصادي مشکلات دي، نو زما د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا دی چې دا د اقتصاد سر حرکت باندې راولي، کدرونه به کار وګوماري او کار واخلي، کار ته وسپاري، مسلکي خلک راولي، د دنیاوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي، ځکه چې دا شل کاله پر افغانانو باندې بمبارونه چاپي ستړیا بې تکالیف او مشکلات تېر شوي دي، نو نور باید افغانان ونه ځورېږي. نو هدف مې دا دی چې امارت باید د نړیوالو سره هم یو جوړجاړی وکړي، په داخل کې د خلکو سره مشروعیت ترلاسه کړي، د خوند مکتبونه ایله کړي او کار واخلي، کار ته وسپاري، ځوانان پوهنتون